رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. د خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلی سي، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونه ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د امریکا یو لوړ رتبه مقام ویلی دی چې د افغانستان په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي کار ورکړی دی. روسیې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته د فرصتونو د برابرولو پیشنهاد کړی دی، او پرون د برما د رخاین په نارام ایالت کې د پولیسو په ډزو کې اووه تنه وژل شوي دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د امریکا یو لوړ رتبه مقام وویل چې د افغانستان په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي کار ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرو ته فرصتونه برابر شوي دي. هغې دغه خبرې د جنوبي آسیا ملکونو ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې هیئت د دوه ورځني سفر نه وروسته کړي دي. هغه وایي چې دوی په افغانستان کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره هم کتلی دي. میرمن هلی وایي چې د افغانستان حکومت د امنیت د شورا د دقایت نه په پاکستان د لا زیات فشار غوښتنه هم کړې ده. روسیې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته د زمینې د برابرولو پیشنهاد کړی دی. روسیه وایي چې د دې جریان د پیل دپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اساساتو له مخې جدي اقداماتو ته ضرورت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمار سمو د مخکې په مسکو کې ویلي وو چې روسیه په خبرو کې د طالبانو د ګډون دپاره مهم نقش لوبولی شي. د برما په نارام ایالت رخاین کې پولیس اووه تنه ویشتلي او وژلي دي. ویل کېږي چې په دغه ډزو کې دیارلس تنه زخمي شوي هم دي. وژل شوي کسان ټول بودایان دي. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې په دې باب د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، او وایي چې همدا اوس د رخاین پایلت کې د بشر د حقوقونه ډېرې سختې سرغړونې روانې دي. تقریبا 650,000 د روهینګا مسلمانان بنګله دېش ته مهاجر شوي دي، او ملګرو ملتونو د برما د رخاین پایلت کې د هغه ملک د امنیتي قواوو دغه حملې د انسانانو د یوه نسل تباه کول بللي دي. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې مشر چې د فلسطیني مهاجرو سره مرسته کوي ویلي دي چې د دغو مهاجرو سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستې د ځنډولو نه وروسته د نورو مالي منابعو په لټه کې دی. هغه وایي چې د امریکا دغې فیصلې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کارکوونکي د داسې سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي چې په خوای کله هم نه لیدلي. امریکا د دغو خیریه بشري ټولنو سره د ټول نه زیاته مالي مرسته کوي، مګر د سی شنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو د وزارت وینا تاکي حیدر نوارت ویل چې د امریکا حکومت به د دغو ټولنو سره د 2013 کال د مرستې نه 15 میلیونه ډالره وځنډي، او 8 میلیونه ډالره به د خرابو تاثیراتو د مخنیوي په خاطر تادیه کاندي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د میدا ګوري په خار کې د ځانمرګو د بمونو په دوو چاودنو کې 2 لسټنه مړه شوي دي. تر اوسه پورې چې هم د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر اکثرا د دغو شان حملو پړه د بوکو حرام په افراطي ډلې اچول کیږي. له بلې خوا یو بل خبر وایي چې پرون وسلوالو کسانو د نایجیریا په مرکزي برخو کې د کادونا په ایالت کې 2 امریکایان او 2 کاناډایان تښتولي دي. د رویټر خبري اژانس وایي چې 2 تنه پولیس هم د دغو وسلوالو کسانو سره په متقابل ډزو کې وژل شوي دي. د امریکا د جمهوري ګوند سناتورانو ویلي دي چې په یوې ډیموکراټیکې ټولنې کې آزادو مطبوعاتو ته سخت ضرورت دی. د اریزونا جمهوري غوښتونکي سناتور جیف فلاک چې هر وخت په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعتراضونه کوي، پرون د سنا په مجلس کې په خپلې وینا کې وویل چې په مطبوعاتو د ټرمپ انتقادونه د پخوانی شوروي اتحاد د ډیکټاتور جوزف ستالین په شان دی. هغه وایي چې په مطبوعاتو باندې ترامپ بے موجبه حمله کوي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستانی دینی عالمانو لخوا د ځانمرګو بریدونو د حرامېدو د فتوا په اړه ویلي، فتوا د یوې سیمې لپاره نسي محدودېدلی او د پاکستانی عالمانو دا فتوا د بل هر هیواد پر ځای په افغانستان کې د تطبیق وړ ده. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستانی دینی عالمانو لخوا د ځانمرګو بریدونو د حرامېدو د فتوا په اړه چې تیره ورځ یې د یوې ګډې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خپره کړې، ویلي چې دا فتوا د یوې سیمې لپاره نه شي محدودېدلی او د پاکستانی دینی عالمانو دا فتوا د بل هر هیواد پر ځای په افغانستان کې ډېره د تطبیق وړ ده. جمهور رئیس غنی چې د سولې په تړاو د ښځو او ځوانانو یوې مشورتي غونډې ته چې د سولې د عالي شورا لخوا یې بندوبست شوی و، د خپلې وینا پر مهال په غونډه کې د ناستو دینی عالمانو وپوښتل چې آیا فتوا په یو ځانګړې سیمه کې د تطبیق وړ ده او که په ټوله اسلامي
او ولی زیس د آخری فتوان یادونه وکړه. علمای کرام که ناستلی دی د اسلام اصول په یو په ټول اسلامی نړۍ کې تطبیقیږي یا یو مملکت کې؟ جناب کشاف سیب، جناب سالک زاده سیب، جناب قاضی سیب، مجاهد سیب، که ټول اسلام ده خدا فتوا اول د افغانستان د پاره تطبیق سی. تاسه لدی علماونه وښتنه وکړئ چه لکوم وقت نده چه فتوا ده اسلام ده تعبیر پا یو مملکت بانده محدودیگی. دا خو سوسیالیزم نده چه ستالین پا یو مملکت که محدود که. ده اسلام نلی نلیوال ده، طول نلی ده اسلام نیسی.
ده سه شنبه پراز ده پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین پا مشره شاو خواتل اصلا پاکستانی دینی علمانو پا یوگر پتوا که پا دغا هواد که زنبرگی بریدونه حرامو گنل. جمهور رئیس غنی پا خپلا دغا بینا که طالبان تا پا خطاب که ویر که افغانان یست نو ده سول اختیار خپل گواندی تا موار کوی.
نسا طالبان بانده ناره کم ترس بین لفانی مذاکرات کن که افغانی اختیارم گواندی مملکت تا موار کوی که اختیارم آقوی تا وار که آقوی با غالی چه سولی تا ورسی خود دسی با مو پیچه ای دسی شایان بدر تا ووی چه اول ده افغانستان ځوانانو خزی بدنی طوله نیونه منی، دوم علمه کرام نمانی، دوم طول اخشار ده افغانستان نمانی، نیت باید واضی.
جمهور رئیس غنی ویل چې طالبان دا ډول غوښتنې د افغانستان خلکو ته د منلو نه دي. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې سولې خبرې درې پړاوونه لري، د خبرو مخکې پړاو، خبرې او د بین الافغاني خبرو د پیلو د تړون تضمین لپاره. په دې خبرو کې د نړیوال ټولنې شاملول تر څو د پرېکړو لپاره نړیوال ضمانت برابر شي. جمهور رئیس غنی نړیوال ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به هیڅ کوم هیواد ته ګواښ راولاړ نه کړي.
د افغانستان تاریخ ته وګورئ، هر وارې چې موږ همت کړی او اتحاد هم درلودل ډېر لوی کارونه وکړ او خلک ولې دومره درنه ډارېږي؟ له اوس نه هم نه ډارېږي، له پرون نه هم ډارېږي او له سبا نه هم ډارېږي. زه منطقې ته وایم، موږ په دې نیت نه یو چې د چا کور ونیسو، یوازې غواړو خپل کور کې په آرامي ژوند وکړو. اما همیشه هم دا ښودلې چې موږ کور ته که څوک په عزت راځي میلمه پالنه مسل، اما که په خشم و غضب راځي مرګ به یې دا جایي.
جمهور رئیس غنی ویل چې روان جنگ د افغانستان جنگ نه دی، بلکې د ښاغلي غنی پر وینا دا جنگ پر افغانستان جنگ دی. هغه ویل له افغانستان بهر توریستي ډلې غواړي افغانستان د نامنۍ په مرکز بدل کړي. د پاکستاني دینی عالمانو د فتوا په اړه د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا د کابل د دفتر رئیس مولوي بصیر حقانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې پاکستاني دینی عالمانو چې په پیل کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو څخه ملاتړ کوو، خو اوس چې دا ستونزه دغه هیواد ته هم رسېدلې نو ځکه هغوی دا ډول بریدونه حرام ګڼلي دي.
افغانستان دی علماء او پیغام خبره واضحه ده او مخکې هم دا پیغام درلوده، اوس هم دا پیغام لري. باید د پاکستان علماء چې دوی د جواز او د عدم جواز سی اوس پریکړه کوي، دوی باید د مخنیوي وکړي ځکه دا دوی ایجاد کړی ده.
په افغانستان کې طالبان او د اسلامي دولت یادش ډلې د افغان ځواکونو او دولتي چارواکو هم د نړیوالو ځواکونو په وړاندې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي، خو تر اوسه دغه دواړو ډلو د ځانمرګو بریدونو په اړه د پاکستاني دینی عالمانو د فتوا په اړه
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د افغانستان د پوځ لوی درستیز د وال سټریټ ژورنال هغه رپورټ رد کړ چې ګوندی د بلخ په مسأله کې دی د عطا محمد نور پلوی کوي. جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغانستان ملی اردو د دغه هیواد د ملی ګټو ساتونکی ده او تر واحدې قومندې لاندې فعالیت کوي. زموږ خبریال ممتاز بهیر په دې اړه د کابله رپورټ لري.
د وال سټریټ ژورنال مجلې تېره ورځ د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د بلخ د ولایت د څوکۍ پر سر د لانجو په اړه یو رپورټ کې ویلي چې تېره اونۍ ولسمشر غني د جګپوړو امنیتي چارواکو په یوه غونډه کې له هغوی څخه غوښتي چې د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ د خبرو د ناکامېدو په صورت کې د ښاغلي نور پر وړاندې په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. وال سټریټ ژورنال د یو افغان قانون پوه له قوله لیکلي د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی چې یو تاجک دی د اعتراض په ډول له غونډې څخه وتلی خو د ولسمشر غني یو همکار دغې مجلې ته دا خبر نه دی تایید کړی. جنرال یفتلی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې د وال سټریټ ژورنال د رپورټ په غبرګون کې وویل چې د افغانستان پوځ د دغه هیواد د ملي ګټو ساتونکی دی او تر واحدې قومندې لاندې فعالیت کوي.
وال سټریټ ژورنال مطلب رکبه نشر رسونده ما کاملا
هغه ویل کوم مطلب چې وال سټریټ ژورنال خبر کړی زه هغه په بشپړ ډول ردوم. واقعیت نه لري. د مزار شریف په اړه او قضیو یې هیڅ ډول پوځي غونډه نه ده جوړه شوې. هیڅ ډول پوځي تصمیم په دې برخه کې نیول شوی نه دی. زه هیله لرم چې نړیوال رسنۍ دا موضوع دقیق کړي. هر خبره چې وی باید مستند وي او د بازار لمخې باید خبرې راټولې او خبرې نشي. جنرال یفتلی زیاته کړه چې د افغانستان پوځ ټولو افغانانو پورې اړه لري او د سیاسي، ګوندی او مذهبي تعلقاتو څخه پاک دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان سلویخ کلن بحران طبیعي نه بلکې میراثي دی او ځوان نسل به ورته د پایټکی کیږدي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ د ځوانانو، ښځو او مدني ټولنې استازو د سولې مشورتي ملي کانفرانس ته وینا کوله وویل افغان ولس پیاوړی دولت غواړي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت تطبیق کړي.
د بوران نه ختم کو څه پکړ په دې کې څوک شک لري چې د افغان ملت یو اوچت عظیم ملت ده؟ کسی د تاریخ ما شک داره این ملت عظیم چی میخواد؟ یو پیاوړی دولت، یو پیاوړی دولت چې حاکمیت د قانون په هر ګوټ افغانستان کې پلی.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د قانون د حاکمیت په لار کې به له خپل دریځ څخه وانه وړي. په همدې حال کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور یو ځل بیا ټینګار کړی که د ارګ او جمعیت ترمنځ جوړجاړی ونه شي نو په نافرمانۍ به لاس پورې کړي. ښاغلی نور چې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله هغوی ته په خطاب وویل
ولی اگر تفاهم صورت نگیره ما
که تفاهم ونشی موږ د جمعیت له رئیس سره په تفاهم څو ورځې وروسته ضرب العجل ټاکو. اوسنی روش بدلوو، لږ یې چټک او تیز کوو، د نافرمانۍ په حرکتونو لاس پورې کوو، له یو شمیر ولایتونو سره ځینې کارونه کوو. دې ته خو چمتو یې؟ دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ د بلخ د پخواني والي د برخلیک روښانه کولو پر سر خبرې دوام لري خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د ارګ او جمعیت ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ وروسته له هغې بیا پیل شوه چې شاوخوا یوه میاشت مخکې افغان ولسمشر د ښاغلي نور استعفا لاسلیک کړه خو نوموړي په خپلې دندې د پاتې کېدو ټینګار وکړ او وویل چې د بلخ ولایت له څوکۍ څخه د جمعیت ګوند په خوښه تیریږي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونې یوه مرکه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د بلخ د پخوانی والی د سرنوشت په حق له تلیفوني خبرې کړې. مایک پنس د سې شنبه د ورځې په تلیفوني خبرو کې په بلخ کې د واک په سولیز انتقال ټینګار کړی دی. د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال پر مداخلې او څرګندونو مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. هغه خپل نظر داسې څرګند کړ:
زه فکر کوم چې د بلخ د والی لرې کېدل د افغانستان کورنۍ مسله ده.
بله،
دولت باید د قانون له حکمونو سره سم قانونی چلند سره وکړي. د هیڅ یو بهرني هیواد یا د یو بهرني مقام مداخله د توجیه وړ نه ګڼم په داسې مسایلو کې.
ده
کاملا داخلي مسله ده. د افغانستان دولت داخلي چارې دي. د افغانستان دولت باید تنظیم.
په داسې حال کې چې تاسې مطلق نه یو داخلي مسله ګڼئ او د دې طرفدار نه استئ چې باید بل هیواد په دې مسله کې مداخله وکړي، ولې امریکا په دې مسله کې مداخله وکړه؟
دا باید ټول امریکایان جواب ووایي. خو زه فکر کوم دغه مسله لکه ځنګلې شو اوږده شوه، ښایي د خبرو په جریان کې راغلي. بیا دا بل مسله دغه ده چې دا نه باید په رسمي اعلامیو کې صدریږي د امریکایان لخوا په جزئیات او په دې شکل باندې وویل شي. زما عقیده دا ده چې امریکایان موږ سره ډېرې عمیق ستراتیژیکې نورې خبرې لري، ډېرې نورې ستونزې موږ لرو، ډېر مشترک تعهدات لرو په سیاسي لحاظ. دا که وڅېړل شي دا به ښیي، دا چې په داسې جزئي مسایلو کې د موږ مشتران او د دوی ځان مصروف کوي، زه فکر کوم دا د هماغه اصولو باید سره به ډېر اخ نه لګي.
بله، اعلامی موضوع ته تاسو په خبرو کې اشاره وکړه استاد. سپینه مانی په یوې خبر پانه کې چې د سې شنبه په ورځ یعنی پرون خبره کړې وه، د جمهور رئیس مرسیال مایک پنس په ټلیفوني خبرو کې په بلخ کې د واک په سوله ایز انتقال ټینګار شو، او د افغانستان حکومت د عطا محمد نور سره د خبرو لاره د کړکېچ د حل کولو ته هڅولې دي. لدې خبرو ستاسو برداشت څه دی چې د امریکا د حکومت د هڅه به څومره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې په یو جهت کې ښایي نتیجه ورکړي، په بل جهت کې به مسئله لا مغلقه کړي. هغه په دې معنی چې په داسې مواردو کې ډېر ظریف نزاکتونه کېدای شي د یوې خبرې په نتیجه کې لا پسې مغلق شي. دواړه احتمال وجود لري، یا به دا وي چې مسئله به لا پسې مغلقه شي، او یا دا به چې دا مسئله به په سوله ییز ډول د امریکا د مقاماتو د غوښتنو پر بنسټ په اصطلاح لا مخکې راشي. اما مطلق حکم کول تر وخت نه مخکې ده، او قضاوت هم له وخت نه مخکې
او سات سرنگزه. که دیشه چه جمهور رئیس غنی پا حکومت که ده اصلاحات او ده قانون ده حاکمیت پا خاطر ده در دول مسائل و یا قضایه و سر مخشی، امریکا با ترکم ها ده مخالفتون و پولاند ده افغانستان ده ولسمشر غنی دفاع وکلشی؟
دما پیشنهاد ده بدالی چه داخلی چارو که باید غیر موارد لسی مخشی استراتیجیک ترمنو پرودانسټ امریکایان د ګډو اهداف د پاره د افغانستان دولت سره مشوره کولی شي، مشوره ورکولی شي په ټول جزئي مسایلو کې مداخله کول. فکر کوم چې دا له حقوقي لحاظ او همدارنګه سیاسي لحاظ د افغانستان دولت د پاره ښه نه وي.
بله، که چیرته دا ډول مسایل د امریکا او افغانستان ګډه ګټه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په خطر کې واچي، بیا هم تاسو د امریکا مداخله بې ځای ګڼئ دغه مواردو کې؟
هغه عقل چې دای چې د پښتنو پر مبنا، د پښتونادات پر مبنا سلامت راسي، د ستراتیژیکو ګټو او موخو اهداف مربوط تړونو کې ډېر واضح شوي دي، دغه حدود نه باید ونوځي. کله که چیرې مثلا د مشورې په شکل مطرح کېږي، د لازمه نه ده چې خبر پاڼو اعلامیو کې دا انعکاس پیدا کړي.
ډېره مننه استاد کور ودان،
خوشحاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو اداره وایي د دغه هیواد په 15 ښارونو کې اوس مهال ښاروالیان نسته، او د یوې رقابتي ازموینې له لارې به وګمارل سي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازي په رپورټ کې واوري.
د سیمایزو ارګانونو اداره وایي اوس مهال د افغانستان 15 ښارونه ښاروالان نه لري. د یاد ادارې مشر عبدالمتین بیک د چهارشنبې په ورځ د څلورو ښارونو جلال آباد، زرنج، پلی خمري او غزنی ښارونو لپاره د ښاروالانو د ګمارنې په ازموینه کې وویل له 33 ښارونو څخه د 13 ښاروالان د ولسمشر لخوا ټاکل شوي دي، او پاتې 15 نور د آزادې سیالۍ له لارې ټاکل کېږي. هغه وویل که څه هم د ښاروالانو په ګمارنو کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ولسي جرګې غړي مداخله کوي، خو دوی هڅه کوي چې دغه پروسه په شفافه توګه ترسره کړي. ښاغلي بیک وویل دوی د ښاروالانو د ګمارنې لپاره یوه کړنلاره جوړه کړې ده.
ما یک طرز عمل را با اصلاحات اداري
موږ له اداري اصلاحاتو سره په ګډه د ښاروالانو د ګمارنې یوه کړنلاره جوړه کړې ده چې بېلابېل شاخصونه لري، لکه هر هغه څوک چې ځان کاندیدوي باید په هماغه ښار کې حداقل 3 کاله اوسېدلی وي او هلته بلد وي، باید لیسانس وي، لکه د ښاري پراختیا، اقتصاد او انجینرۍ په برخه کې زده کړې کړي وي، چې دا ډېر پړاوونه لري او یوه عادي چاره نه ده.
د جلال آباد ښار د ښاروالۍ لپاره یو نومان ریاض احمد حیات وایي د ښاروالانو د ازموینې له پروسې څخه ځکه خوشحاله دی چې دا چاره په شفافه توګه پر مخ ځي.
خوشبختانه چې نن پکې دغه د اصلاحاتي ادارې ډله هم شامله شوې ده، نو موږ مطمئن یو او باورمند یو. له دوی نه غوښتنه هم ده تر اوسه چې څنګه شفاف مخکې تللي، له دې نه وروسته هم په همدغه شکل سره په شفاف ډول یا په روڼ ډول باندې وړاندې لاړ شي تر څو هغه کار اهل د کار ته وسپارل شي.
د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي تر اوسه کومه ښځینه ښاروالې د ښاروالانو په کتار کې نه ده شامله شوې او د پاتې 15 ښارونو د متقاضیانو له شمېره هم یوازې 2% چې 8 تنه کېږي ښځې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ناتو یو لوړ رتبه مقام وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې څخه وروسته به د دغه سازمان جنګي ماموریت ختم او په سیمه کې به د ثبات راوستلو کار پیل سي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاویل په بلجیم کې وویل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په امنیت هم خبرې کړې. د ناتو د غونډې نور جزئیات احمد شکیب دوست راکوي.
عراق تازه د داعش پر ضد رسمن د بری اعلان کړی او په سوریه کې حکومت او هم یې ملاتړو د داعش د ماتولو خبر ورکړی دی. د ناتو پوځي مقامات وایي چې د داعش له مات څخه وروسته ټول تمرکز په سیمه کې د ثبات پر راوستلو دی. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو د تیر کال د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې ورګډ شي.
That campaign has reached an inflection point.
په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې سره مو د ماموریت لاره بدله شوې ده، خو بیا هم ماموریت مو نه دی ختم. اوس یوې بلې مرحلې ته رسیدلی چې جنگي عملیات پکې کم او امنیت او ثبات پکې ډیر دی.
جنرال پاول وایي چې د ناتو مشرانو د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې د افغانستان د ملي امنیت، د ناتو د مجرنه کولو او د اتحاد له ملګرو هیوادونو اوکراین او ګرجستان سره پر غونډو خبرې اترې کړې دي. دا په 2013 کال کې د ناتو لمړنۍ غونډه ده چې د افغانستان او منځنی ختیځ پر حالاتو بحث کیږي.
ملټری کوآپریشن از امپورټنت.
پوځي همکاري مهمه ده، خو کله چې نور بیلابیل عناصر لکه سیاست، اقتصاد، قضا او ټولنه پکې ورګډه شي، نو دوامدار او نه ختمیدونکي اغیزه به ولري.
د دفاع وزیرانو په تازه غونډه کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم برخه اخیستی وه. د ناتو مشرانو د غونډې په پای کې فیصله وکړه چې په خپلو نظامي فعالیتونو کې متحد عمل وکړي او له خپلو سرچینو او امکاناتو څخه په کافي اندازه کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
فرانسه غواړي د برتانیې څخه د هغو کډوالو مصارف واخلي چې پاریس ته نږدې په کالی کمپ کې پراته دي او برتانیې ته د وتلو په تمه دي. په سلګونو کډوال د سختو لارو او بد حالت کې د برتانیې سره د فرانسې سرحدي ښار کمپونو ته ځان رسوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د سې شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د کالی کمپ ته ورغلی او کېدی سي د دې اونۍ په پای کې لندن ته د سفر په جریان کې د برتانوي چارواکو سره د کډوالو په مسلې خبرې وکړي.
د کالی بندري ښار ته تللې لاره اغزن دیوال محاصره کړی، خو بیا هم د افغانانو په ګډون په لسګونو زرو کډوالو هوډ کړی چې له دې ځایه به برتانیې ته اوړي. دغه کډوال هر ورځ هڅه کوي چې په هغو لاریو کې پټ شي چې د انګلیس کانال نه برتانیې ته ځي. په سلګونه کډوال د کالی په شاوخوا ځنګلونو او شاړو ځمکو کې کېږدۍ وهلي. دغه ځوانان د ښه فرصت په هیله چې برتانیې ته لاړ شي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د سې شنبه په ورځ د کالی کمپ ته ورغلی و.
ان اوکن کا نو نه لسرون ایسی
مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکوو چې په دې ځای کې ناقانونه شبکې رامنځته شي او وده وکړي. مونږ په هیڅ ډول اجازه ورنه کړو چې دلته یو بل د ځنګل کمپ جوړ شي.
کډوال او مرستندوی رضاکاران په پولیسو تور لګوي چې د کډوالو سره تشدد کوي. 22 کلن افغان کډوال چې خپل نوم نه ښیي له دریو اونیو څخه د کالی کمپ کې اوسیږي.
کله چې پولیس موږ ودرولو، وی وهلو او وی ډبولو چې ویده وو، نو زموږ خیمې یې یو وړلې، وی څیرلې او په موږ یې ګاز وشنده.
موږ
یو وخت ان تر 10,000 کډوالو پورې د کالی د ځنګل په کمپ کې شپې سبا کولې. د فرانسې پخواني ولسمشر په 2014 کال کې بلدوزرونه ولیږل او دغه کمپ یې وران کړ. اوس مکرون تر هغه هم کلک دریز غوره کړی او ټینګار کوي چې کډوال باید له کالی څخه د کډوالۍ نورو مرکزونو ته ولېږدول شي. د کډوالو ځینې خیریه موسسې د کډوالو په وړاندې د تشدد په احتجاج کې د فرانسې د ولسمشر سره له کتنې انکار کړی.
دا واقعا له واقعیتونو لرې او یو ګام په شاتګ دی. دا چلند ځورونه بلل کېدای شي.
اوس مهال د برټانیې سرحدي کنټرول په کالی کې د برټانیې او فرانسې ترمنځ د یوې موافقې په اساس کیږي. برټانیا وایي د کډوالۍ ډیره دقیقه پروسه لري او ټینګار کوي چې د کډوالو په مرستندویو پروګرامونو کې په نړۍ کې یو تر ټولو لوی مرستندویه هیواد دی. بلخوا د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي په 2012 کال کې په هیواد کې د راجستر شویو کډوالو شمیر له 260,000 څخه 180,000 ته راټیټ شوی. خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې اوس هم د هیواد لپاره دا شمیره ډیره لوړه ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ننګرهار په ولایت کې پر نشئی موادو رشد او ولسی خلک وایي چې حکومت د نشئی موادو قاچاقبر او د جلال آباد په ښار کې د مخدره موادو پلورونکي معلوم دي، خو پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. اوس پولیس وایي دوی خپلې هڅې ګړندې کړې دي تر څو د نشئی توکو قاچاقبران د قانون منګولو ته وسپاري. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
د ننګرهار په ولایت کې پر نشئی توکو روږ دي او ډیر شمیر ځایي اوسیدونکي وایي حکومت هغه څه چې په کار ده د نشئی توکو د خرڅونو انتقال مخه نه ده نیولې. ولسی خلک نیوکه کوي چې د پوډرو، چرسو، هیروینو او نورو توکو خرڅونکي حکومت ته معلوم دي خو پخې ګوتې نه وروړي.
چاغو نیولې وای نو زبو د کومه کول لاوانه خو نه راتله. انې بخپل جوړېدنه د بخپل د امکاناتو ته برابر ده چې بخپل جوړ کړی وای. دا هغه کسان چې حکومت ختمن دي خلکو سره لاس لري، که لاس دین لري چا څوک خرڅي یو پوډری 15 د ونی سي بوده سي چې زه ته د کم ځای نه اخلي، د کم مرجی نه اخلي، د کم ځای نه لا کسان د ونی سي واده ختمن افشا کیږي ځکه دا پوډری خو د ځای نه اخلي کنه.
پر پوډرو وخته کسان موای نشئی توکي په اسانۍ ورسیږي ځکه نو لدی عمل او خپل ګران شوی دی.
د سره شی واغه سلار شي نو زه عملی کوي نو شملی نه کی واغه زه پن نه کی په دې خون کی کنه
اصل سرچینه بند
او او لار دا
ځان زور ولا سي چټي خبره ده حکومت
په دې پولیس راځي کومند ورکه هغه زی پوری د عملی د مجبور بیر تر ازي بیس کی.
خو حکومتي چارواکي وایي تر پخوای د نشئی توکو د قاچاقبرو او پرچون پروشانو په نیولو په سیخپلې هڅې توندې کړي او دغه شان ګڼ شمیر کسان نیولې دي.
دغه په ډېر ماهرانه شکل باندې دغه پرچون پروشان خپل مواد د پروډریانو په خپل مغه د متعدینو په واسطه باندې، روغ د کسانو په واسطه باندې، د ماشومانو په واسطه باندې، د سپینګرو په واسطه باندې دغه کوش دغه خرڅوي او دغه موږ ټول نیولې دي. او د څه مشخص ځانګړي زین نه لري چې مثلا دا په کور کې یو وخت کې د ستلام تر لاسه کړی چې دغه چې متر کې یو ژر تعمیر دی دغه کې دغه مواد خرڅیږي هغه مو د زنانو په واسطه باندې هم پولیسو ورله لته عملیات تر سره کړی چې تر لاسه نه کړ.
که څه هم په ننګرهار کې د رسمي ارقامو له مخې 130,000 کسان پر نشئی توکو روږ دي، خو د درملنې د بسترونو کمښت او نشئی توکو ته په اسانۍ لاسرسی لامل شوی دی چې پر نشه د اخته کیدونکو کسانو شمیره نورم لوړېدو ته بوزي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.